السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2000 شلم کال د سپټمبر د میاشتې 2 نیټه ده. مليحه میرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې پخپرونه کې مو هرکلی کوم. پخپرونه کې د ریپورتونو ترڅنګ نیوز پروګرام د مشال راډیو مجله لرو، خو اول خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
ستړم شهرون بیره د وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا په سواد او شنګنده کې د بارانونو سیلابونو له وجې نور نه کسان مړه شوي دي. د بلوچستان حکومت د صوبې شاوخوا 300,000 سرکاري ملازمینو ته حکم کړی چې د حکومت ضد ټولنیزو پاڼو برخه نه جوړیږي. او د ایران په ایټمي تړون کې پاتې هیوادونه د دې تړون په خوندي ساتلو سلا شوي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په سواد او شنګله کې د بارانونو سیلابونو له وجې نور نه کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي چې په سواد کې 9 مړي له اوبو راوستلي دي. په دوی کې دوه ښځې او یو ماشوم هم شامل دي. بلخوا حکومت د بارانونو سیلابونو له وجې په سواد او شنګله کې ایمرجنسي اعلان کړی او په خلکو یې غږ کړی چې د سیندونو د خوانه لرې اوسي. په خیبر پختونخوا کې د آفتونو د نظم ادارې په یو بیان کې ویلي چې د بارانونو سیلابونو په صورت کې ولس د مرستو لپاره په شمیره 100 او یا د اړوند ضلع ادارو د چارواکو سره تماس نیولی شي. د بلوچستان حکومت د صوبې شاوخوا 300,000 سرکاري ملازمینو ته حکم کړی چې د هغه ټولنیزو پاڼو برخه دې نه جوړیږي چې د حکومت پر ضد منفي خبرې خپروي. ملازمینو ته ویل شوي چې داسې رقم پاڼو او واټساپ ګروپونو نه وځي چې د دوی په وینا ناسم معلومات خپروي. د حکومت ویان ظهور شوانی پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د وزیر اعلی پر لارښوونه په خبر شوی اعلامیه کې سرکاري ملازمینو ته دا هم ویل شوی چې دوی د حکومت خلاف د روانې پروپاګاندا برخه نه جوړیږي. د حکومت لړخه د اګست 29 خبر شوی د اعلامیه کې کیسه هم د یو ځانګړي واتس اپ ګروپ یا د ټولنیزو رسنیو د یو ځانګړي پاڼې ذکر نه دی شوی، خو د چوټي چړیا په نوم پر فیسبوک یوې پاڼې او واتس اپ ګروپ ته اشاره شوی چې حکومتي رازونه افشا کوي او پر حکومتي تګلارو نیوکې کوي. په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کرونا وایرس نور سلور سوا یو سلویخ کسان ځپلی دي. د کووید 19 په اړه معلومات ورکوونکي ادارې د ویبپاڼې تر مخه تر نن سهار 9 پورې په پاکستان کې د کورونا 2,96,590 پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د سرخی پله له زندانه د وسلوالو طالبانو یو شمیر بندیان خوشې کړل شوي دي. پرون خوشې شوي دي قیدیانو دقیق شمیر لانه د سرګن خو پاغه ویډیو کې چې د مشال ریډیو خبریال اخیسته لیدل کیږي چې یو شمیر بندیانو ته د حقیق پلوان د لیدو لپاره ورغلي وو. د سولې په مخه د افغانانو د خپل منځي خبرو اترو د پیل په وړاندې لاغي ورستو خندونه را پیدا شو چې افغان حکومت د شاوخوا سلور سوا طالب بندیانو له خوشې کولو انکار وکړ. افغان چارواکو ویلي دي چې په دې بندیانو کې یو شمیر په جدي جرمونو کې ککړ دي او دوی نشي کولی چې هغه خوشې کړي. د ایران په ایټمي تړون کې پاتې هیوادونه د دې تړون په خوندي ساتلو سلا شوي دي او د امریکا لخوا پر تهران د بندیزونو بیا لګولو هڅې رد کړي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ یوې لوړ پوړي چارواکې هیلگا ماریا شمید چې پرونی په ویانا کې د غونډې مشري کوله په یو بیان کې ویلي چې ټول ګډونوالو د تړون د خوندي ساتلو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د برېټانیا، چین، فرانس، جرمني، ایران او روسیې استازو ایران د 2015 کال ایټمي تړون د عملی کولو په موضوع په غونډه کې ګډون وکړ. امریکا سه د پاسه 2 کاله وړاندې د ایران له ټیمي تړون څخه ووته او پر دې هیواد یو وار بیا بندیزونه ولګول. د روپۍ ټولنې په بیان کې د ماریا شمید په حواله ویل شوی چې د ایران په ټیمي تړون کې پاتې هیوادونو پر دې ټینګار کړی چې امریکا په 2018 کال کې له دې تړون څخه په یو اړخیزه توګه وترې دا او لاغي ورستو له تړون سره په تړلي هیڅ کار کې نه ده شامله. دا د دې وخت خبره.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونيري درته وړاندې کړل. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په ټولو ضلعو کې د بشري حقوقو کمیټو جوړولو پریکړه کړې ده. بلخو په پاکستان کې په زور د ورکو کسانو موضوع ګرمه ده او د بشري حقوقو فعالان حکومت ګرموي چې د دې مسلې د حل لپاره اړین ګامونه ناخلي. د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو ادارې مشر وایي چې د ورکو کسانو مسله په دوی پورې اړه نه لري. په عین وخت کې پښتون ژغورنې غورځنګ داوا کوي چې د زرګونو ورکو پښتنو په اړه کره معلومات لري او زرده چې لمرګلو ملتونو سره شریک کړي. په دې موضوع د هارون باچا رپورټ اورو چې سلور کال مخکې له خیبر ضلع نه د غیب کړل شوي یو شپېته کلن سړي د زوی احسان ګل په خبرو پیلېږي. دی وایي د پلار غم ترې د روزګار غم هیر کړی دی.
زخر د جمله کوم چې خل د ډیګری نه بعد ځان ته نوکری ګوري خو زه د ډیګری نه چې فارغ شوی یم زه د سلور کال پلار ګورم مچا تسیوی نه جمع کړي.
د خیبر ضلع احسان ګل زیاتوي لاغ راسي چې پلار یې ورک دی د دوی ژوند ګران شوی دی. د ده په خبره حکومتي او هم پوځي ادارو ته فریاد کړی خو لا هم د انصاف په تمه دی.
سماجي معاشي ذهني هر یو طرف ته مونږ تر څو شو انساني حقوق کوم ادارې دي درې کاله وشول چې لکه هغه مته هیڅ نتیجه نه راکړي. لوکل اډمنستریشن دا کور کمانډر ته لاړم په خپل هغه ته ویل چې تا ولې سکو ډېر زیات سپینګیری دی که ګناهګار ویم نو او د مونږ سره چې مونږ یې تخلاصو زه یې سر چنکوم نو یو کال خو په دې کې مو وته. دې نه علاوه ما په یو ان کې خپل کیس رجسټر کړی دی. داسې ځای نه پاتې شوی چې هغه ما دروازه چې ما د انصاف لپاره نه وټکولې خو تر اوسه ماته څه د انصاف دروازه نه ده کولاو شوې. څلور کاله وشول چې هغه بالکل عدالت هم نه دی پېښ کړی. دا ملزم دی مجرم نه دی.
د خیبر پښتونخوا د سوابای د گدون سیمه د ملک آباد کلی اوسیدونکي قیوم شاه هم تیر شاوخوا لس کاله د خپل یو ځوان زوی عبدالودود د ورکیدو له امله کړېدلې او لا هم پته مده چې انصاف به ورسره وشي. دیوای ورتول شوی وو چې زوی یې د ملکن په زندان کې دی خو اوس په یو وسلواله مقابله کې د هغه د وژنې خبر ورکول کیږي.
تقریبا مقابلہ کی اغه د نن ځای خیا نه ځای یې خیا په پاتہ باندې اوس نه کوم دې سره اوس لار اختیار کوم نه کوم لار خطا شوی چې زه اوس اوسو کوم.
د اگست دیر شمه د پزور د ورکو کسانو د نړیواله ورځ په توګه ولمانځل شو. د بشري حقوقو تنظیمونو او فعالانو د موضوع پر ټولنیزه میډیا هم پورته کړه. په همدې ورځو کې د خیبر پښتونخوا حکومت خبر خپور کړ چې د ضلعو په کچ د بشري حقوقو کمیټې جوړوي. حکومت ویلي د هر یوې ضلع مرستیال کمشنر به د کمیټې مشر وي چې د پولیسو صحت تعلیم او ولسی خیر ښېګړې دارو افسران به له هغه سره په ګډه د بشري حقوقو حالت څاري او د سرغړونو مخه به نیسي. د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو د ادارې مشر ډاکټر اسد علي خان د اگست پر یو دیرشمه له مشال رادیو سره په مرکه کې د دې کمیټو د مهم کارونو او مخ په اړه معلومات راکړل. نوموړي وویل د خلکو د بشري حقوقو خوندیتوب د حکومت لومړی ترجیح ده. خود د دې پښتنې په جواب کې چې آیا خلک کول شي د خپل ورکو کسانو په اړه هم شکایتونه د بشري حقوقو ضلعي کمیټو ته وکړي دومره وویل چې دا موضوع د په ادارې پورې اړه نه لري.
اور اگر چیز زمون ڈائریکٹر جنرل سره نه دی هم ډیپارټمنټ سره کنسرن کوي.
د پزور د غیب کړل شو کسانو موضوع په تیر شوخه دوه کلونو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په عوامي غونډو کې زیاته برسېره شو. د غورزنګ په جلسو کې هغه ماشومان او لویان ولیدل شول چې د کورنۍ وغړي ورکتی او دوی له حکومت عدالت ته وړاندې کولو غوښتنه کوي. د غورزنګ یو مخکخ عالمزیب مسعود چې په خیبر پښتونخوا کې د ورکو کسانو د کرشمیر معلومولو لپاره کار کوي وایي یوازې پروان 2000 زیږدیز کال کې دوی د څه د پاسه سلو ورکو پښتنو په اړه معلومات غونډ کړي دي. نوموړی وایي په پام کې لري چې د زرګونو نورو هغو په اړه خپل اسناد ملګرو ملتونو ته ولیږي.
ڈیٹا چیز
ګوره موږ چې کافي برته زو هم موږ رستونز پیدا کوي کورم ته زو هم یعنی وزه ته هم پریدی نه اکسس نه راکوي تقریبا اصل نه ده پاسه ډیټا و سم ده چې خالي 2000 شلم کې دوی وړي دي موږ دا فکر کوو چې یو یار وز بدا ته هم چې کدي شي په انټرنیشنل لیول باندې هو یو ان ته هم دا ډیټا ولي ګول چې موږ اوس څه معلومات راغونډو هغه په دغه سټانډرډ وی چې دا په انټرنیشنل سطح باندې هم چیلنج
د بشری حقوقو سازمانونه وايي په پاکستان کې د هغو سیاسي او انساني حقوقو فعالانو شمیر زرګونو تر رسیدي چې په زوره غیب کړل شوی دی. د پاکستان د کورونا او چارو وزارت د هیواد د سپریم کورټ په امر د ورکو کسانو مسلې ته د کتنې لپاره هم د سپریم کورټ دیو متقاعد جج په مشرۍ یو درې کسیزه بنچ جوړ کړی دی. د پزور د ورکو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اگست 13 وه د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتیرش په خپل بیان کې ویلي د یو چا د غیبولو هدف په ټولنه کې ویر خپرول دي. نوموړي زیاته کړې د ورکو کسانو مسله د نړۍ د یوې برخې نه بلکې عالمی هغه ده. ګوتیرش د ملګرو ملتونو په غړو هیوادونو غږ کړی چې د بشري حقوقو د نړیوال قانون په پام کې نیولو سره خپل وګړو ته د هغه څه په اړه رښتینی معلومات ورکړي چې د هغوی په هیوادونو کې پیښیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. د پاکستان وتلی خبریال احمد نورانی وای د اطلاعاتو په برخه کې د هیواد د وزیر اعظم سلاکار جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا او دغه د کورنیو د شتمنو پاړې تر رپورت خبرې دوروسته د مرګ دړکې ترلاسه کړې دي. احمد نورانی د اگست په 28 نیټه په خپل ویب پاڼه فیکټ فوکس باندې یو ځانګړی تحقیقاتي رپورت خپور کړو چې پکې ادا کړی و چې عاصم باجوا او کورنۍ په سلورو هیوادونو پاکستان امریکا متحده عرب امارات او کینیډا کې سرمایه گذاري کړې ده او هلته کاروبار او جایدادونه لري. عاصم باجوا دا رپورت رد کړو. دې رپورت په پاکستان کې یو تود بحث راپارولی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورت ته غوښ شي.
کله چې د اگست پر 28 نیټه د جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا او د هغه د کورنۍ د جایدادونو کاروبار او سرمایه کاری په اړه د احمد نورانی تحقیقاتي رپورت خپور شو نو د پر ویب پاڼه فیکټ فوکس د لوستلو دومره رش شو چې په نتیجه کې پر ویب پاڼه بوج زیات شو او د لږ وخت لپاره بند شو. د رپورت خبرېدو سره سم په ټولنیزو رسنیو د بحثونو او تنقیدونو یو لړۍ پیل شوه چې پکې ځینو د عاصم سلیم باجوا په دفاع او زیاترو پر هغه تنقیدونه وکړل. په رپورت کې ویل شوی چې عاصم سلیم باجوا او کورنۍ په امریکا متحده عرب امارات پاکستان او کینیډا کې نه نوي کمپنیانې یو سلدیش ریسټورنټونه او په امریکا کې کورونا او دوا شاپینګ مالونه لري. خو د رپورت تر خبرې دروسته جنرال باجوا په ټویټر پاڼه ولیکل چې یو ناپیژندل سوی ویبپاڼې د دښمنۍ پر اساس د ده او کورنۍ پر ضد یو رپورټ خپور کړی چې دا یې په سختي سره ردوي. خو د هغه له تردید سره دا بحث سوړ نه سو بلکې لاندې په تبصرو کې ورته ولیکل شو چې د دومره تفصیلي رپورټ په جواب کې څوکر شي تردید کافي نه دی او ځینې بیا ورزخه وغوښتل چې د پیسو د سرچینو په اړه باید حساب ورکړي. خو په همدې دوران کې احمد نورانی پر ټویټر پاڼه ولیکل چې هغه ته دړکې ورکول کېږي. نوموړي د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشالې ډول چې دته له هغه وروسته د مرګ دمکۍ ورکول پیل شوی چې کله یو شخصي ټلویزیون چینل د پاړه یو رپورت خپور کړ.
پاکستان کې ایک نیوز چینل نه جو کې
د پاکستان یو نیوز چینل چې په دې هیواد کې کتونکو لري پرمایش پر منټ رپورټ جوړ کړی او تر څلور ساعته پورې خبروي چې په کې زما تصویر په وار وار ښکار کول سره زه د هند جاسوس او د هغو پر منصبو عمل کوونکی وبللم. عجیب دا ده چې دوی زما په رپورټ کې د لیکل شوو خبرو له سره ذکر ونه کړ چې ما په کې د چین پاکستان رهداري په اړه څه لیکلي دي. باجوا صاحب خو اوس د دې رهداري د ادارې مشر جوړ شوی دی نو د هغه له دې سره ډیر کار نه دی. پر رهداري وار لمخ اوی یا 80% کار مکمل سوی دی. زه نه پوهیږم چې د باجوا صاحب د ذات او کورنۍ د جایدادونو په اړه خبر کول څنګه د چین پاکستان اقتصادي رهداري باندې حمله وسوه. کله چې پر ټي وی چینل دا خبر نشر شو نو له دې وروسته ماته د قتل دمکانې راکول شروع شوې. دا ته وویل شو چې ټوکړي ټوکړي به دي کړم تاسو خو پاکستان ته راځئ.
اوس کې بعد سے قتل کی دھمکی آنا شروع ہو گئی جسم کے ٹکڑے کر دیں گے مار دیں گے پاکستان کے اندر داخل ہو کے دیکھو اور یہ سب کچھ.
جنرال ریټایرډ عاصم باجوا د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم د سلاکار ترڅنګ د چین پاکستان اقتصادي راهداري د اداري مشر هم دی. هیومن رائټس کمیشن او پاکستان د وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل او د خبريالانو ټولنې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست د اگست په 1 نیټه په یو بیان کې پر احمد نورانی د غداري تور لګول او هغه د ریاست عزت بلل غندلی دی. په بیان کې ویل شوی چې یو څوک له احمد نورانی څخه شکایت لري نو باید پر ضد عدالت ته ولاړ شي. جنرال ریټایر عاصم باجوا د پاکستان د فوج عامه اړیکو آی ایس پی آر پخوانی مشر او د بلوچستان کور کمانډر وو. احمد نورانی په خپل تحقیقاتي رپورت کې ویلي چې تر 2002 کال لمخه د جنرال باجوا د هغه د ورونو میرمنې او اولادونو هیڅ کاروبار او ملکیت نه وو، خو هم په دې کال دی د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر په سټاف کې شامل شو. عاصم باجوا او ورونو یې د احمد نورانی تحقیقاتي رپورټ رد کړی، خو ښاغلی نورانی وایي چې له هغه سره په دې اړه د اسنادو په شکل کې ټول ثبوتونه شته.
میری اور میری جو ٹیم تھی جرنلسٹ کی، ہم سب کا ایک مشترکہ ڈیسیجن تھا اور جو بالکل ٹھیک تھا.
ز اوزما سره ملګر خبريالانو په ګډه دا فیصله وکړه. اوزما په فکر سم پریکړه وکړه چې موږ به په ریپورت کې لدانه هیڅ خبره نه لیکو او نه به هم څه نتیجې ترسیږي، یوازې به هغه څه لیکو چې په سرکاري اسنادو کې وي. موږ سره نور هم ډیر ثبوتونه ول چې پکې داسې نورو کمپنیانو په اړه ول چې په یوانه بل حواله یې لاسیم باجوا او کورنۍ سره تعلق جوړول کېدای شو. زموږ سره یو سل 3 کمپنیان وي، خو بلا اخره مو یوازې هغه را څرګند کړي چې په اړه ښکارا سرکاري اسناد ول.
صرف وو کمپنی سامنے لے کے آئے جن کے افیشل ڈاکومنٹس پبلک ریکارڈ میں اویلیبل ہیں.
احمد نورانی زیاتوی چې د جنرال عاصم باجوا او کورنۍ د شتمنیو کاروبار او سرمایه کاری پړه ټول اسناد د پاکستان، متحده عرب امارات، امریکا او کینیډا پر حکومتي ویپانو او ریکارډ کې ول چې دوی له قانوني لارو ترلاسه کړی دی. دا وخت په امریکا کې دی او ځینې خلک وایي چې هم دا وجه ده چې دوی په خواني پوځي جنرال پاړه د تحقیقاتي رپورت جوړولو جرأت وکړ. هم دا پښتنه چې مولا احمد نورانی وکړ نو هغه په جواب کې ول کړی چې په پاکستان کې وو هم نو هم دغه سی رپورټونه جوړول او په نتیجه کې وحل سوی ټکول سوی دی.
داسی هیڅ خبره نه ده. ما په امریکا کې هم دغه سی رپورت جوړ کړی دی او په پاکستان کې د خبريالانو ډله لرم چې زما پر ویبپاڼه نمونه هم لیکل شوی دی. زه بیرته پاکستان ته ځم او تر دې به هم مهم رپورټونه جوړوم. دا کار به جاری وي ځکه چې دا زما مسلک دی.
ځینې کارپوهان وایي چې د احمد نورانی رپورټ ځکه هم مشهور سو او زیات خبرګونونه ولیدل چې په پاکستان کې د غلا زیاتره تورونه په سیاستوالانو لګیږي او که چرته یو فوجي چارواکی په دغه څه کار تورن سي نو د هغه سي احتساب نه کیږي لکه چې د سیاستوالانو وي. دوی د دې رپورټ بل اهمیت دا بیانوي چې احمد نورانی چې په خپل تحقیقاتي رپورټ کې د جنرال عاصم سلیم باجوا د شتمنیو او اساسو کم ذکر کړی دی، هغه نوموړي د وزیر اعظم د سلاکار جوړېدو پر مهال ښکارا کړی نه دی.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره یو ایس ای آی ډی د خیبر پختونخوا بلوچستان په ځینو ضلعو کې له کروندګرو سره مرسته کوي چې د انګور معیاري باغونه جوړ او اوپالي. یا د اداره وای د دې پروژې هدف زراعت ته وده ورکول او د خلکو په آمدن کې اضافه کول دي. کروندګر د دې پروژې هرکلی کوي او غواړي چې مرسته کوونکې اداره باید دوی ته روزنه هم ورکړي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې دا پروژه باید هغو ټولو سیمو ته وغځول شي چیرې چې موسم او خاوره د انګور کروندې ته مناسبه ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره یوسید د خوراک او زراعت نړیوال سازمان په مټ د خیبر پښتونخوا په 2 او د بلوچستان په 4 ضلعو کې د انګورو باغ کرلو لپاره له کروندګرو سره مرسته کوي. یاد ادارې په دې اړه په خبره کړې اشتهار کې د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان او کرمیر ضلع او په بلوچستان کې د ژوب، کوټي، کلات او مستونګ له کروندګرو د سپتمبر تر 1 نیټې درخواستونه غوښتي دي. په خیبر پښتونخوا کې د خوراک او زراعت نړیوال سازمان پروژې څارونکي ضیاء الرحمن د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال رډي ته وویل چې دا پروژه د 2013 کال په جون کې پیل شوې و. دویل دوی څلوېشت باغونه په بلوچستان او درویشت په شمالي وزیرستان کې وار لمخه جوړ کړي وو، کوم چې د ده په وینا ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. ضیاء الرحمن زیاته کړه چې تر ښه نتیجه وروسته د کروندګرو او زراعتي کارپوهانو په غوښتنه دا پروژه نوره پراخوي. د په دې پروژه کې کروندګرو ته د ورکول کېدونکو مرستو په اړه وویل
چې کمینن سبا په دنیا کې خوښي شوي اقسام دي د انګور، هغه مونږ هلته کې زمیندارانو ته ورکړي دي. کم کتری نظام یعنی د ډریپ اریګیشن سیستم به ته وایي، یا د تارونو نظام چې هغې ته ټریلسنګ سیستم وایي، او د دې باغونو د حفاظت لپاره مونږ هغې ته فینسنګ هم ورکړی دی، یعنی کنډ تار تار مونږ ورکړی دی چې دا باغونه د هر قسم زناور نه یا چې کوم هلته کې غواګانې سریږي یا چیلې سریږي د هغې نه دا محفوظي.
ضیاء الرحمن وویل چې د کروندګرو د اسانتیا لپاره دا ځل درخواستونه په اردو ژبه اړولي او په ټاکل شوو ضلعو کې په اسانه ترلاسه کېدای شي.
پروس کال چونکه د خلکو لږ شانتې دغه وو چې را دلته خلک بې تعلیمه دي او په انګریزي باندې نه پوهېږي، نو سږ کال موږ د هغې د اسانتیا لپاره دا درخواستونه او دا تفصیل چې کوم دی یا دا په اخبار کې چې کوم اډورټایزمنټ راځي دا موږ په اردو کې هم تبدیل کړی دی، او اپلیکیشن فارم چې کوم دی هغه هم متعلقہ ضلع دفتر کی نظرات و التحم ملوی کی، اور متعلقہ چکم اقوام متحدہ دفتر دے نفاغی کی ہم دا درخواستونا پا اردو کی زمینداران رونو تا چکم دے اغا موجود دی.
نموڑی ویل چے دا درخواستونو ڈکول او دوی تلیجل خورا آسان او سادہ دی،
او درخواست کی چکم دے خپل متعلقہ تفصیل چس دے اغا تاسو ڈک کے خپل شناختی کارڈ او خپل چکم دزبک کاغذ دے اغا دے وسرا ولگی، او په هغه درخواست کې چې کوم دی په هغه کې زمونږ ایڈرس ورکړی شوی دی چې په هغه ایڈرس باندې تاسو چې کوم دی موږ ته د پوسټ په ذریعہ هم را لېږلی شي، او پوسټ ته ګرانی نو بیا د زراعت دفتر کې جمع کې، او یا چې کوم دی د عالمی اداره پراکو زراعت چې کوم دفتر هلته کې چې کوم دی هغه ته پاواله کوي او دا به موږ ته رسی.
د شمالي وزیرستان یو کروندګر ساکین الله مشال رډی ته وویل د دوی په ضلع کې انګور دومره کیږي چې یوازې د همدې ضلع ضرورت پوره کړي. د ده په وینا که چیرې ځایي کروندګرو ته روزنه او مرسته ورکړل سي نو د یادې سیمې د انګورو پیداوار به دومره زیات سي چې بیا به نور سیمو ته هم وړل کیږي.
موږ دا وایو چې دغه پروګرام نور هم پراخي چې ټول نه مخکې د داسې پروګرامونه وکړي، کلی په کلی باندې کمیټې ورته تیاری کړي، پروګرامونه وشي چې د حال د دینه خبر شي چې یاره د دې څومره ګټې دي. نو په کار دا ده چې خپل لوکل کسان ته کې انوال کړي او دې داسې کارونه وکړي چې هغه هر ځای ته ورسېږي. اوس خو موږ صرف د دې دپاره محدود یو چې بس میرانشاه ته راشي او میرعلي ته راشي، حالانکه وزیرستان ډېره غټه علاقه ده، په چار داده چې دی د تحیل ته هم ویزیټونه وکړي، دی شوال ته وکړي.
د کرمی زمیندار ګل احمد مشال رډی ته وویل چې د یادې ضلع جلمی نومې سیمه د انګورو پراخ باغونه لري او دا انګور بیا هم دومره نه دي چې کروندګر یې نور سیمو ته یوسي.
داخل دوی دی انګور کومه فائدہ ده او اغینه خبر کی نو امید داره ته ټول خلک دې ته تیار شي خپل پټی کې دا انګور ولګي.
په ژوب کې د انګورو باغ لرونکي پښتونیار شیرانی مشال رډی ته ویل د اسانتیاو او اړوند روزنی نشټوالي لکبل په ژوب کې د انګورو پیداوار دومره نه دی لکه څومره چې کېدای شي.
ژوب د واسه د بارانو په رینج کې دی، له دې وجه انګورو فصلونه خرابېږي. نوی ښه قسمونه انګور چې هغه مطلب د بار ملک وي چې هغه د موسمونو د واسې مقابله کولای شي ښه انګوري، نو په کار دی چې کروندګرو ته هغه انګور تاکونه ورکړل سي چې هغه ښه پیداوار ورکوي. دومه دا ده چې دلته ساینسي بنیادو باندې مرسته ورسره وکړي، په کار دی چې هغه جدید طریقه کار باندې د انګورو کښت کرونده وسي.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان جنرال سیکرټری عبدالرحمن بازی مشال رډی ته وویل د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې یوسید دا پروژه د سټایل وړ ده، خو د ده په وینا باید هغو ټولو ضلعو ته وغځول سي چیرې چې انګور کېدای سي.
یعنی موږ د زمیدار په حیثیت بلوچستان د پاره درې فصله موږ و چې یو پسته خواته ولاړ سي څوک د انګورو خواته ولاړ سي او د بادامو خواته ولاړ سي او د زیتونو خواته. نو د انګور په اغو کې یو ترګور د بهترین فصل دی چې دا دریم کال و زمیدار ته بالکل فصل ورکوي او په کم اوبو باندې هم دی ورداشت کوي. او لوی خبره دا ده چې دی د سل کالو بعد ځواني جی. نو دونی غټ عمر چې دی په بلوچستان کې ما سی وای به د شنه د درختو بل یک یو فصل نه لري.
د کروندګرو په وینا اوس مهال د پاکستان په پښتون سیمو کې په مجموعي توګه د انګورو پیداوار دومره نه دی چې د یادو سیمو ضرورت هم پوره کړي او د زیات آمدن لپاره دوی د ملک نور برخو ته هم یوسي. دوی وای کله کروندګرو سره د پرمختللو وسایلو مرسته وسی او دوی ته په زراعت کې مسلکی روزنه ورکړل سي نو انګور د روزګار او آمدن یو لوی وسیله کېدای سي.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلې
ایپ او گوگل پلی سٹور لگاوا.
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں
تاسو مشال ریډیو خبرونه تا غوږی چې دا انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال ریډیوي مجله. دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ نجیب امیر جوړوي. راځي چې ورته غوږ شو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د مشال رادیوی مجلې په دې غنه کې د جنوبی پښتونخوا خوږژبه شاعر شفیق العالم مازوریار زمونږ مېلمه ده. دغه سره په دغه پر ژوند او کار باندې خبرې کوو. هغه د سو کتابونو خالق ته کتابونه لیکلي دي، شاعري کوي او په دې باوجود چې نظر یې نه لګي د سر سترګې نشته خو د زړه سترګې بینا دي. یو کار کړي، روزګار کړي، کتابونه چاپ کړي، بچي پاللې دي او اوس هم قلم یې په لاس کې دی او په آرام نه دی ناست. دا غوی سره دا غوی پر ژوند او کار خبرې کوو. را سره اوسې مازوریار صاحب. ډیر وخت پس سره غږیږو، ډیر کلونه وتل ستاسو د ادبي هلو ځلونه بے خبره پاتې شوی است. په دې وروستیو کې مو څه ادبي فعالیتونه ترسره کړي، سمو تر لاس لاندې دي سمو کړي دي؟
لکه څنګه چې مخکې ما عرض کړی و چې درې کتابونه زما د شاعري هغه چاپ شوي وو، هغه خو ستاسو سره هم ذکر ما کړی و او اورېدونکي هم خبر دي چې هغه زما لومړی کتاب په 1989 کې د تاتمول په نوم باندې چاپ شوی وو او بل په 2003 کې د سکاسه په نوم باندې چاپ شوی وو او بیا په 2012 کې دا غد وو کتابونو په شمول د درو کتابونو مجموعه د شونډې پاڼې زړه د کاڼي په نامه چاپ شوی وو. او دا وخت تقریبا زما سره داسې اندازه د څلورو کتابونو قدر شاعري پرته ده او له دې نه پرته په او محاوره باندې کار چې هغه را غونډوم او ورسره ټپې او لنډۍ دغه چې دي د په دې موضوع کې هم اختلاف. خلک ټپو ته لنډۍ وایي، ځینې خلک کاکړۍ غاړو ته کاکړۍ غاړي خلک ورته وایي. دا وایي چې زه په خپله هم د دغه سره متفق یم. نو پر دې باندې مې هم کار لګیا دی او ورسره د بریل سوانی آیات د اردو نما پښتو ته راژباړلې دي، په دې باندې هم کار لګیا دی او ورسره پر قاموس باندې هم کار کوم.
صحیح. نو تاسو خو مازیار صاحب ماشاءالله ډیر کارونه کړي دي او
لا هم کوي ماشاءالله دا ډیر د ویاړ خبره ده. او تاسو په محدود وسایلو کې یا نشت وسایلو کې دا ویل شو چې دغه کارونه تاسو تر سره کړی دي او بیا هم په دې ډګر کې ولاړې د چا خبره تقاوت شوی ناستې د شاعرۍ طرف ته تاسو راځو. مازوریار صاحب د شاعر د ژوند بهترین وخت کوم یو وي که زمونږ اوریدونکو ته دا معلومات ورکړي؟
د شاعر د ژوند دا خاص چې دی مطلب د دوی دغه دی د دوی برخې دی دا دی چې د شاعر دغه د ځان لپاره او بل دا دی چې د شاعر ژوند د شاعری لپاره. نو د شاعر ژوند خو ظاهره خبره ده چې د ځان لپاره یغه ظاهره خبره ده چې د هر انسان په شان شاعر هم امن سکون او سوکالی غواړي. خو د شاعری په والله کراسو د شاعری د شاعر دردمن کېدل بیا ډیره ضروری خبره سي چې کله دې دردمن سي نو ته د زړه د تل نه چې کوم لوکی راوځي هغه څخه یو ډیر خوندور شعر جوړېدلی سي.
صحیح. او شپون صاحب د خدای وبخي، مازوریار صاحب تاسو د خدای پاک ژوندی لري. هغه به ویل ویل سړی کو غواړي کوونه غواړي نو دی زړیږي کنه وای د تیر کال هغه چشمې په سخت کال د مطالعې لپاره کار نه ورکې دی باید بیا ډاکټر ته لاړ شي. یعنی د ژوند دا مرحلې دي، انسان ځوان وي بیا زړیږي. نو آیا شاعر هم زړیږي؟ او که داسې وي نو آیا د هغه هنر هم ورسره زړیږي کنه؟ هنر لازوانیږي؟
نه، هنر خو لازوانیږي، ولې چې هغه د حمزه صاحب ډیر ښه دلیل لرو هغه شعر چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوی د پښتو غزل ځوان زدي بابا کړ.
مزوریار صاحب مننه. او ستاسو په خیال ژوند ته په شاعرانه نظر کتل خوي که سړی د حقیقت په ډول ومني چې دا ژوند ډیر تریخ دی؟ هغه د اجمل منصور ځواني مرګ یو شعر دی وایي چې پلار مې افلاطون نه و خو ویل به یې خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي. ستاسو په خیال ژوند ته په کوم نظر کتل پکار دي، په حقیقي نظر که په شاعرانه نظر؟
یار زما په خیال سره چې داسې دي چې زه په خپله په هر دغه کې چې دی د اعتدال قایل یم، یو هم نظر اندازه کول نه دي پکار. خو زیات ظاهره خبره ده چې زیات خو حقیقت چې دی هغه که سړی غواړي که نه غواړي نو ورسره مخامخ کېږي به. خو کله کله مطلب دا دی دغه خپل د زړه غمونه لرې کول یا د خپل مشکلاتو دغه ځان له تسلي ورکول هم زه بده خبره نه وکړم.
مننه. اوریدونکو تاسو د مشال راډیوي مجله اورئ. موږ سره شفیق العالم مازوریار صاحب میلمه دی، ښکلی شاعر دی، د شاعرۍ کتابونه چاپ شوي، نثر هم لیکي، څېړنې هم کوي. مازوریار صاحب خپرونه به روانه وي خو که لطف وکړئ مهرباني وکړئ زموږ اوریدونکو ته واوروئ نو بیا به نورې پوښتنې زه تاسو نه وکړم.
زه به کوشش وکړم چې تازه مې د عشق وکړي د سرو شونډو پوکۍ غواړي، چې تازه مې د عشق وکړي د سرو شونډو پوکۍ غواړي، له نظره به یې ژغوري د هرملو لوګۍ غواړي، د زړه زخم مې راپوکړه راپوکرې زورورې، د زړه زخم مې راپوکړه راپوکرې زورورې، یو سوزن د بانو واخله بل د زلفو سپنسۍ غواړي، زمنم دغه خبره چې بیخي پراخ کدنه دی، زمنم دغه خبره چې بیخي پراخ کدنه دی، خو ته هم واوره شیرینی دا چې هله او غویې غواړي، ساجب خاطره ده څومره لوی حادثه ده، ساجب خاطره ده څومره لوی حادثه ده، د احساس ماشوم زما چې نن لمړې مورته غواړي، یو وای ما ور کړې نه ده هغه بل بیا داسې وایي، یو وای ما ور کړې نه ده هغه بل بیا داسې وایي، چې واده زما تیار دی بس یوازې خوشی غواړي، هر څوک تخته هوسیږي په خپل بخت باندې نازیږي، هر څوک تخته هوسیږي په خپل بخت باندې نازیږي، نه ملنګ په ګودړې خوش نه شپانه خپل کوسۍ غواړي، د دې باغ مالیار خاین دی دی د باغ اصل دشمن دی، په لاسوري بی ګلونه خو په خوله پسرلی غواړي، څومره مست څومره عیاش دی کور څوک دغه اوباش دی، څومره مست څومره عیاش دی کور څوک دغه اوباش دی، چې زما په کور کې ویر دی دی رباب او منګی غواړي، شاعری دی په درد نخوري مازوریاره
یاره بس کړه شاعری دی په درد نه خوري مازور یاره یاره بس کړه ستا کتاب بندل بیان دی دلته خلک پاړکۍ غواړي ستا کتاب بندل بیان دی دلته خلک پاړکۍ غواړي
پیر خمار زوریار صاحب ډیر زیات ممنون یم چې ډیر خپل شعرونه مو زمونږ اوریدونکو ته د خبرونه په دې برخه کې وړاندې کړل او اوریدونکو تاسو ته باید وایم چې مازوریار صاحب ډیر همتناک سړی دی د کس هم د سر پسترګو دنیا نه ګوري خو د زړه سترګې بنا دی او د همت واګینه د پریخ یو ټول مری د پښتو ادب لپاره خدمت کړي د خپل بچو لپاره خدمت کړي نو مازوریار صاحب اوس ته شخصي ژوند څنګه دی اوسم تیر ځل چې مرکه کوله تاسو یو چیرې کار کاوه یو د روزګار وسیله مو وا اوس تقاوت شوی کنه اوسم کار کوي
نه تقریبا د سیو غنه چې دوه کال کیږي تقاوت شوی ما اوس مطلب په کور باندې ناس نیما بس یو دو بچان می اوس لږ ځوانو چې سوي دي بس هغه څه په مزدوري باندې چې څه راوړي هغه باندې گزاره کوو خو هغه گزاره نه کیږي کوم چې ما په خپله کار کوو
صحیح او د خیبر پښتونخوا کې اوس خو نه خو لږ وخت مخکې داسې یو حکومت یو پروژه شروع کړې وه یو سکیم شروع کړی وه چې د قلم خاوندانو ته د هنر خاوندانو ته به میاشتنۍ وظیفه ورکوله یو څه پیسې به وي چې د هغوی ګزاره به پیچلېدله که څه هم هغه اوس بنده شوې خو ستاسو په جنوبي پښتونخوا کې بلوچستان صوبه کې داسې څه شوي دي تاسو سره یا د نورو اړمنو خلکو سره چې هغوی هنر هم لري چې حکومت ورته څه ورکړي چې د دوی ژوند اقلا یو څه ښه تیر شي یو څه ستونزې هوارې شي
نه د صوبایي حکومت د خوا څخه هېڅ داسې دغه نشته مرسته او داسې شی نشته البته ما ته په خپله اکادمیا په چیشی لیټر یعنی اکادمیا ادبیات پاکستان د مرکز لخوا چې دی اعزازیه راکوي
صحیح نو الله پاک دیو کی چې د نورو ادارو هم پام شي تاسو لوري ته او داسې د نورو دوستانو لوري ته چې هغوی د تقاوت ژوند تیروي او ټول عمر د ژبې خدمت کړی دی او د یوې جذبې له مخې کړی دی او اوس هم قلم نږدې نو د تقاوت سړي ژوند څنګه تیریږي مازوریار صاحب په کور کې خو تاسو یې او په خوا به تاسې ګرځنده وای ګرځېدی به اوس هم چېرته ځی راځی سیل میل کوئ شاعرانو دوستانو سره ناسته پاسته کوئ بندارونو ته ورځی
یار یو خو د دې چې کوم وخت ز تقاوت شوی ما غو وخت نظم ده د ګرځیدلو سلسله ډیره کم شوی او ولې زما بچان چې دي زما هغه بچان په خپل کارونو باندې دغه سوچ کوم وخت به زما د لاسوی مرسته کوله هغه خپل کارونو ته ولاړو او زما د تګ را تک سلسله هم ختم شو او بیا اوس په دغه کورونا په سلسله کې بیا نور هم پسې دغه سو نو زما دا د ګرځلاو نه کېدلو اثر نه یوازې مطلب زما پر ادب باندې پرېوتلی دی بلکې زما پر صحت باندې هم منفي اثر پرېوتلی دی
ته نو د کورونا نه خو احتیاط په کار دی کنه مازوریار صاحب ستاسو به پیغام دوستانو ته سوي خاص کر د کورونا نه د ځان د ژغورلو لپاره دی خلک سو کې ځنې خلک خو ډیره به احتیاطي کوي او تاسو خو خپل هم احتیاط کوي باور لرم نو څه پیغام لري دوستانو ته چې کورونا نه ځان څنګه وساتي
زما په خپل د دې چې ز د احتیاط په هر مرحله باندې په هر وخت قائل یم او چاته هم دا وایم چې یو شی مطلب دا دی چې هغه نظر انداز نه کی کوي نظر انداز کوي نو بیا به بل وخت دی ارمان کوي او هغه موقع به تلاش نه وتی نو زه په خپل په هر مرحله کې د احتیاط په حق یم
بالکل احتیاط په مونږ له هر مرض ساتي له هر ګډنګ او له هر خطر نه به مو ساتي مازوریار صاحب تاسو سره به زمونږ خبرې روانې وي خو لکه څنګه مخکې مو چې اورېدونکو ته یو شعر واورولو بیا به هم درنه غواړو او بیا به هم غواړو نو مونږ ته خو تیار راغلی یاستی که نه
مطالعه مې کړې نه ده نوښت څنګه وکړم مطالعه مې کړې نه ده نوښت څنګه وکړم ستا له فراقه یار خوب پر بالښت څنګه وکړم یم نا بنا په خپل سترګو مې لیدلې نه دی یم نا بنا په خپل سترګو مې لیدلې نه دی زبا په جبا صفات ستا د شایست څنګه وکړم چې هم می وژني هم په چار وای چې ما وژلې چې هم می وژني هم په چار وای چې ما وژلې داسې قاتل تلوې خدای بخشش څنګه وکړم تخیال اسمان می پسی گشت کری خو پیدا می نکری د خیال اسمان می پسې گشت کړی خو پیدا می نه کړی وای چې نور د بخت د ستوري کوشش څنګه وکړم څوک چې بوټونه پاکوي مدام زما د نوکر څوک چې بوټونه پاکوي مدام زما د نوکر خبرې زه د هغه چا د درنښت څنګه وکړم تخم د ګلو کرم فصل د اغزیو اخلم تخم د ګلو کرم فصل د اغزیو اخلم څنګه به زړه کړم ورته شه زه به کښت څنګه وکړم چې پښکاره وي زما یار په پټه مل د اغیار چې پښکاره وي زما یار په پټه مل د اغیار په هغه یار په زیارانو کاهش څنګه وکړم د بل په غم کې مې په چیغو چیغو ژاړي فکر د بل په غم کې مې په چیغو چیغو ژاړي فکر د دې ناپوه د دې ماشوم پر ورش څنګه وکړم اے مازور یاره چې مفت هم د چا په کار نه ورځي اے مازور یاره چې مفت هم د چا په کار نه ورځي د شیر پر باغ د زړه د وینو لګښت څنګه وکړم د شیر پر باغ د زړه د وینو لګښت څنګه وکړم
ډیر ښه مازور یار صاحب. او په دې شعرونو کې ځینو ځایونو کې ذکر و چې د ژوند د ښکلاګانو نظاره څنګه وکړم، نو تاسو راته ویلی شئ چې د ژوند د ښکلاګانو د نظارو لپاره لیدلو لپاره د سر سترګې ضروري دي که د زړه سترګې او مشاهده ډیره ضروري ده؟
د سیدې د سر سترګې چې څه وویني هغه دغه دي، هغه مطلب هیرولی هم سي، خو دا د زړه په سترګو یا تصور یا داسې دي چې کوم وخت نابینا دا د لوی بریل هم قول دي او زه هم په خپله په دې نتیجه رسېدلی یم چې نابینا دا د سر د سترګو کار د نورو درې حواسو څخه اخلي چې په هغه کې یو لاس دي یو غوږونه دي بلکې څلورو حواسو څخه، یو لاس دي یو غوږونه دي او بل چې دي پزه ده او بل دماغ دی، د دغه څلورو څخه دی چې د یو څخه کار اخیستل کیږي او د هغه په مقابل کې د څلورو څخه کار اخیستل کیږي، نو یقینا دا د څلورو کار به تر یو در کار زیات مضبوط وي، هغه به مطلب دا دی چې په مخ کې باقی پاتې کیږي، هغه به ډیلیټ کیږي نه.
صحیح، او بالکل همداسې دا ستاسو مشاهده ډیره قوي ده. مازور یار صاحب، دا راته ووایه دا شعرونه چې تاسو موږ ته واورول، نو عام شاعر چې نظر لګیږي نو هغه خو به کتابچه راواخلي او شعرونه به راته ووایي، ځکه په یاد خو ورته نه پاتې کیږي. ستاسو پروسیجر صحیح، تاسو چې شعر لیکئ څنګه یې لیکئ، او بیا هغه شعر چې خوندي کوئ څنګه یې خوندي کوئ، او بیا چې ما غوندې څوک تاسو نه وغواړي چې شعر راته واوروه بیا څنګه واوروه؟
دا ډیر اهم سوال دی، ډیر اهم پوښتنه ده. خبره داسې ده چې زه تر ډیرو مرحلو را تیر شوی یم، نو خو دا دی چې څنګه اثر ترقی کوي پر هر قدم باندې ترقی کیږي، څوک به لږ ترقی کوي څوک به ډیره ترقی کوي. نو اول خو ما د خپل شعرونو په یاد ساتل، بیا چې کوم وخت د ټیپ و د ثبت یا ریکارډ دور راغلی بیا به ما د خپل شعرونه ریکارډوله، او بیا به مې مطلب د ټیپ څخه چا به راسه غوښته ویل به مې، بیا اوس په دا اوسني دور کې چې دي په دغه جدیده ټیکنالوژي کې موبایل راغلی، بیا دا زموږ چې کوم په موبایل کې ټاکینګ سافټویر یعنی د غږ سافټویر په کې لویږي، هغه چې کوم بټن زه دباوم هغه لکه تاته چې ښکاره کوي ما ته یې ښکاره کوي او وایي هم، نو هغه غږ کوي. نو دغه شعرونه ما په رومن پښتو باندې یعنی پښتو په انګریزي باندې ما لیکلي، بیا دغه څخه زه اورم تاته.
صحیح، او تاسو چې کله بیا دا شعر اوروي الته اوري په غوږ کې بیا مونږ ته وای؟
جی بالکل، دا اوس ما سم د لاس دان تاورو بیا می تاته.
صحیح، الته خپل غږ کې چې تاسو په خوا ثبت کړی الته هغه دوباره راځي تاسو ته؟
نه نه نه، زه خې مې نه ثبت کړی، ما لیکلي په دغه باندې په نوټس کې مې لیکلي، اغه نوټس کې اغه دغه چې دی اغه ما درته وایره چې کوم بټن ته دباوي اغه د ښکار کول سره سره لوستلم کې.
نو تاسو د ډیر همت خاوند سي، الله پاک مو نم دغه سي بریالي لره. مازور یار صاحب، تاسو همت ته سلام کوم، ما سره بنورې پښتنې هم وي خو یو شعر به تاسو نه بیا هم اورو.
خوشاله اوسې، کوشش وکم تاسو د نظر حسن دی. نو او سیږي خواهشات می د دردونو په غوځي کې، اوسیږي خواهشات مې د دردونو په غوځی کې، فکرونو مې رالوی شو د آهونو په غوځی کې، کپو دراک په ژبه شوې شي دا به در معلومه، کپو دراک په ژبه شوې شي دا به در معلومه، چې پټ وي زر رازونه د سازونو په غوځی کې، چې کم لفظ مبهم وي سړی نه ورته رسیږي، چې کوم لفظ مبهم وي سړی نه ورته رسیږي، معنا یې پیدا کیږي د رنګونو په غوځی کې، په منډو منډو تله په منډو منډو تله تیار دیدن ته نازولې، په منډو منډو تله تیار دیدن ته نازولې، نازونه یې خوندي کړو د غمونو په غوځی کې، نازونه یې خوندي کړو د غمونو په غوځی کې، یو وار خو مې ور پرېږده د سینې باغ او بوستان ته، یو وار خو مې ور پرېږده د سینې باغ او بوستان ته، چې ونیسم ګلونه د لاسونو په غوځی کې، د زلفو په سایه کې دي د سپین مخ څراغ بل دی، د زلفو په سایه کې دي د سپین مخ څراغ بل دی، کلمر دی د سهار د تورتمونو په غوځی کې، کوشنی خلک په اصل کې کوشنی نه وي یارانو، کوشنی خلک په اصل کې کوشنی نه وي یارانو، مطلب د خوب پټ د تعبیرونو په غوځی کې، لنرمو نرمو شونډو نه لنرمو نرمو شونډو چې دی ګرمه هوا راشي، لنرمو نرمو شونډو چې دی ګرمه هوا راشي، مستی می په نڅا کړي د رګونو په غوځی کې، اشعار د مازوریار د مزدار لدې کبله، اشعار د مازوریار اشعار د مزدار د مازوریار لدې کبله، چې اوس یې افکار د الهامونو په غوځی کې، چې اوس یې افکار د الهامونو په غوځی کې.
وا مزوریار صاحب، بالکل ستاسو اشعار مزیدار دی او خوند کوي چې سړی اوري.
مننه. کله کله تعلیم خوند کوي.
نو بالکل تاسو که تعلیق کړی پر ځای مو کړی دا دومره ښکلی شاعري مو ده. نو درنو اوریدونکو، تاسو د مشال ډیوی مجله اورئ او د دې اونۍ میلمه مو شفیق العالم مازوریار صاحب دی چې د جنوبي پښتونخوا د ښکلی شاعري کوي او تاسو شعرونه واوریدل. نو مازوریار صاحب، که هنرمند له خپل هنر سره یا شاعر د خپل شعر سره هماغومره مینه ونه کړي لکه د خپلې نازولې معشوقې سره چې په کار وي، نو آیا دا ممکنه ده چې ښه فنپاره یا ښه شعر به جوړ کړی شي؟
نه، قطن نه ده ممکن، قطن نه ده ممکن. شال پاس خو به راوړي مګر ښه شعر نه شي جوړ.
صحیح. نو تاسو حتماً ډیر وخت ورکوئ چې دومره ښه شعرونه تاسو لیکئ، ډیر ریاضت کوئ.
ولا شته خبره دا اول خو زه په قطعي توګه دغه نه کوم، ریاضت نه کوم، چې کله تکمیل شي بیا ثاني نظر ورباندې کوم.
صحیح. مازوریار صاحب، د ژوند نه څومره راضي یې؟ خوندونه ډېر درکړي که دردونه؟
یاره خبره دا ده چې د ژوند د تیرولو اصول هم دا دي چې په دغه کې په درد کې سړی خوشاله اوسي، نو بیا به په عام حالت کې هم خوشحاله وي. که په درد کې دی صابر او شاکر نه اوسي، نو په عام حالت کې بیا د نه غرور کېدی شي، دی مطلب دا دی د خپل مقام نه یو بېځایه مقام ته تلی شي. نو تر څو چې په درد کې نه شي خوشحاله، په تکلیف کې نه شي خوشحاله، په تکلیف کې صبر او شکر ونه کې، په راحت کې بیا هم نه شي کوي.
مزوریار صاحب مننه. تاسو کدره ته وایئ چې د کوم نارینه هنرمند او کومې ښځینه هنرمندې غږ در باندې ډیر ښه لګېږي؟
رښتیا خبره دا ده چې دغه کوم چې زاړه هنرمندان وو، هغه که نارینه وو که ښځینه وي، ما ډیر په مینه اورېدل. په هغه کې ما څه خاص کبر نه کوي، هر یو مې په ډېر خوند باندې اورېدی. خاص کر دغه کې په نارینه وو کې زما استاد شاولی او ارواشاد رحیم غمزده دا ډیر خوښ وو، او په دغه کې په ستینه کې زما کیشور سلطان او رخشانه دا ډیر خوښ وو. نور مې ټول خوښ وو خو دغه مې ډیر خوښ وو. خو دا اوسنی چې کوم نوي ځوانان دي، دا ته یو د دا سره زه یو مشکل لرم چې دوی هغه ریاضت نه کوي. هغه یو خو د ساز کمپیوټری سو کوم چې هغه خپل اصلي سازونه وو، هغه خوند نشته پکسي کې. او بله خبره دا ده چې دوی هغه ریاضت نه کوي. نو په دغه نو دغه کې چې دي دغه مشکلات وینم، بعضې خو داسې هم سوي چې په یو ځای باندې څو ټکړې د یوې سندرې او د بلې سندرې سره ګډې کړي سندرې ځینې جوړې کړي. خو مطلب مختصر دا چې زه د نوو سندرغاړو څخه د ډېر کمو څخه مطمئن د زاړه سندرغاړي مې اکثریت خو
صحیح. نو زه به د خپرونې وروستیو شیبو کې یوه سندره خپروم. نو د چا سندره دې خوښېږي چې دته خپره کړم چې دا نور اورېدونکي هم واوري؟ بیا
یاره که د رخشانی سندره درسره بیدا سیم ډېره خوښېږي.
صحیح، د میرمن رخشانی سندرې زمونږ په آرشیف کې شته دی او یو ښه سندره به اوریدونکو ته هم وړاندې کړو. خو دا راته وایي چې لام څو شیبې لرو نو څو تپوسونه به زه نورم کومه. نو ستاسو په خیال د نن دور تر ټولو ښه شاعر په لر او بر کې څوک ته مزور یارسي؟
یاره خبره دا ده چې هر هغه څوک چې زړه ته دغه ورکي، زړه ته تکان ورکي، نو هغه ښه شاعر وي. زموږ په ځوانانو کې هم موږ ښه شاعران لرو او دغسې ځینې دغه خو چې دي هغه خو ډېر داسې دي چې لر او بر یې پېژني، د تعارفو د محتاج نه نه د دې محتاج چې دی دغه کې یاد کړم. دغسې ډېر ښه شاعران موږ لرو په ځوانه ټولۍ کې، موږ ډېر ښه شاعران راټوکېدلي دي ماشاءالله، خدای دې لري. او په مشر دغه کې دغه اوس چې یو قسم موږ به په ځوانانو کې څه مشران ورته ووایو، لکه درویش تورانی سو او پیر محمد کاروان سو او رحمت شاه ساحل صاحب سو، دغه رنګ خلک چې دي په دا نو کې دا ممتاز اورکزی سو او داسې نور شاعران هم ډېر ښه ښه عمان نیازی سو، دغه رنګ ښه ښه شاعران دي چې او دي چې پسې راتېر سي چې چا شهرت نه دی مندلی په هغه کې هم ډېر ښه ځوانان شته. ځوانانو څه زه ډېرې هیلې لرم انشاءالله.
صحیح، نو مننه. او نن سبا رښتیا هم د پښتو شعر لپاره مزور صاحب ډېر کار روان دی، شاعران هم نامه خدا ډېر زیات دي. فکر کوي دوی ټول به د تاریخ په پاڼو کې ثبت شي، د دوی نمونه به پاتې شي که نه؟ ځینې به بس اوس وي او بیا به څوک نه یادوي ستاسو په خیال؟
یاره داسې نه کنه، دا خلک داسې کله کله دا خبره مشهوره شوې ده چې وایي یو ډبره پورته کېله شاعران تر لاندې، دا خبره ډېره مشهوره شوې ده. خو زه دا وایم چې شعر لیکونکي خو بیخي ډېر سوي دي، مګر شاعران لږ دي. اوس هم د شعر لیکونکو د شاعرانو باید موږ فرق وکړو. شاعر هغه دی چې هغه ځای مستقبل مندلی شي، او کوم څوک چې شعر لیکي څوک یې مطلب دا دی د شوق لیکي، څوک یې د چا د قصد لیکي، او څوک کوشش کوي چې خامخا د نوم پیدا کولو دپاره. خو چې هغه کوم خدایي صلاحیت په چا کې شته هغه ډېر لږ دي، هغه به ځای پیدا کړي. دا نور به یقینا ډېر شاته پاتې سوي هم دي او نور به هم شاید پاتې سي. خو هغه څوک چې د کوم خدایي صلاحیت سره سره خپل دغه همت او کوشش زیات د ریاضت کوي، نو هغه ته امکان شته چې هغه ښه ځای په معاشره کې د مستقبل دپاره پیدا کړي.
صحیح مازوریار صاحب، د فیسبوک سره او د ټولنیزو رسنیو سره څنګه جوړه مدور سره کنه تاسو استفاده ترې کوئ؟
ولا کله کله گزاره ورسره کوم، خو دا دی چې ما درته ارزو کوي چې زه هغه وسایل نه لرم، هغه موبایل و هغه شی نه لرم. نو دغه سی ځوانان ته کله کله تکلیف ورکوم چې دغه زما آی ډی راته چلی زه یو شی ورته ورکم دوی را پوسټ کی، چونکه هغه خپل چې کوم دغه دی سافټویر دوی هغه موبایل ما در وس بهر دی اقتصادي دغه نور تلرم توان. خو په دغه کې رسنیو کې یو شی دی چې په دا کې شوبت ګرد سره ګډ وي، دغه تمیز نه کیږي چې اوس پرون ما یو غزل لیکلی و، نو په هغه باندې مطلب دا دی چې تقریبا یو 15 کمنټ راغلی او په 15 کمنټو کې ټولو ستایلی و. یو بقاعده مطلب دا دی چې ډیر غندلی او له ډیرو غندلو سره سره اسکندر هم راته ټیکټ. نو دغسې دی چې دا کې داسې خلک هم راځي چې دا هغه مخنیوی ډیر ګران، یا به خامخا ته مجبور یې بلاکی به، او یا به مطلب دا دی چې هغه چې څه وویل هغه به زغمي. نو دا چې دغه بیا په دا دغه کې د کم خلک چې د خلکو شعرونه وایي هغه څوک په خپل نامه باندې وایي څو لیکي او څوک بالکل نوم نه کښکاره، نو دغه پیچلتیا هم ورسره شته.
او دا بلاک کول هم همداسې دي لکه څوک چې د خراب خبرو کې خوا کې دی ناست یو د همسا ورپسې راواخلي که نه؟
ظاهره خبره ده.
صحیح مزوریار صاحب، تاسو نه یو بل شعر هم اورو، بیا به نو تاسو نه اجازه اخلو. او ډیره مننه به درنه وکړو چې موږ له مو وخت راکړه.
ولا کوشش به وکړم چې پیدا یې کړم. د خوشحالۍ تخم تمام وکړه، د خوشحالۍ تخم تمام وکړه، ګلی پر ذهن می الهام وکړه، ستا جدائی را څخه جوړ کړی کافر، ستا جدائی را څخه جوړ کړی کافر، راشه پزړه کې می اسلام وکړه، ډیر سره لیری یو چې ډیر شو نزدې، ډیر سره لیری یو چې ډیر شو نزدې، زکه د زړونو انزمام وکړه، چې ډیر نزدې شو نو بس کو بیا، چې ډیر نزدې شو نو بس کو بیا، په دې خبره کې ابهام وکړه، چې تمناوي می اوبه یونسی، چې تمناوي می اوبه یونسی، پوره کېدل یې لږ په پام وکړه، چې ټوله ورځ ورته خوشاله اوسم، چې ټوله ورځ ورته خوشاله اوسم، سهار می هیله د ماښام وکړه، یو پکې وکړه د وصل زیرې، یو پکې وکړه د وصل زیرې، بل رقیبا انتقام وکړه، د قسمت مزکه می ده شاړه پاته، د قسمت مزکه می ده شاړه پاته، پکې د سرو لبانو جام وکړه، یو مازوریار ته سپوږمۍ ستا د تندی، یو مازوریار ته سپوږمۍ ستا د تندی، بل دی د تورو زلفو دام وکړه، بل دی د تورو زلفو دام وکړه.
ډیر ښه مازوریار صاحب، ډیره زیاته مننه چې موږ له مو وخت راکو او دا خوږ بنډار مو راسره وکړو. تاسو د ژوندۍ او درنو اوریدونکو، تاسو نه مننه چې دې خبرونه ته غوږ وې. ډیره مننه مازوریار صاحب،
خوشاله اوسئ، ستاسو دپاره هم ښه ژوند او سوکالي غواړو.
ډیره مننه اوریدونکو، تاسو نه هم مننه. او لکه څنګه چې تاسو د مازوریار صاحب نه واوریدل چې د خوښې په هنرمندانو کې میرمن رخشانه هم راځي، نو راځئ د خپرونې په دې وروستیو شیبو کې د میرمن رخشانه په آواز دا سندره اورو.
Thank you. مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.